द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
سلامونه او نیکی هلی خدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د ډیوا رادیو خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. تاسو قربانی یو زمنزه شهید
او ز نصر کاکا.
نن د چهارشنبه ورځ کال 2018 د اکتوبر د میاشتې شپږشتمه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سي کې د غرمې یوه بجه ده. تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. یو شمیر راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو، خو لاول هم غواړم شي د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان د کرکټ ځپلي بلوچستان ایالت په مرکزي ښار کوټه کې په پروننی ترګر برید کې د وژل سو کسانو مړی خارو ته سپارل شوي. د دې ترڅنګ هلته احتجاجونه هم سوي دي او په ایالت کې وضع ویرجنه وه.
اخوا د پښتون ملت پالا عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان کوټه کې ولسی غونډې ته وینا کې ویل دي تر یو پلان لاندې د پښتنو ټول وژنه روانه ده او تعلیم یافته پښتنو باندې بریدونه کیږي.
او په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې نن په دویمه ورځ بیا په خیبر قبایلي سیمه کې د پولیو په ډله یوه حمله کې یو کس وژل شوی دی.
دا او یو شمیر نور راپورونه او موضوعات لرو، تاسو ته به وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبری خبرونې ته یو بیا شراغلاست. او هم په دې خبرونه کې ستاسو لپاره یو شمیر مرکې ریپورټونه د کوټې د غمجنې پیښې په باب لرو. د ترڅنګ څېړنې هم د دې پیښې په اړه راسرسته. د طالبانو د یووالي په اړه هم یو ځانګړې مرکه لرو چې په خپل نوبت به له تاسو سره شریکوو. خو د خبرونې پیل کول له کوټې څخه، چیرې چې د پروندني ترګر برید مړی نن خاورو ته سپارل سوي دي. په مرکزي ښار کوټه، چمن او د ایالت په نورو برخو کې احتجاجونه سوي دي او له حکومت څخه غوښتنه سوي ده چې د هغه ایالت تعلیم یافته ځوانان دي وژغوري له ترګر حملو څخه. او هم کاربندي سوي دي د تاجرانو د سازمان لخوا. تفصیل راکوي حامد سمسور په دې رپورټ کې.
د بلوچستان مرکزی ښار کوټه کې تیر ورځ د پولیسو د روزنې پر مرکز باندې نن د مرکزی انجمن تاجرانو له لوري په ښار کې بشپړه کاربندیز و. پر دې مهال باندې د ښار ټوله تجارتي مرکزونه، مارکیټونه او دوکانونه تړل سوي وو. د نورو ورځو په پرتله باندې د ټرافیک او د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره کمه وله. سیاسي ګوندونو هم د دغه کاربندیز ملاتړ کړی وو. د وژل سوو کسانو و خاورو ته د سپارلو مراسم د بلوچستان په مختلفو سیمو کې ترسره سول. په ښار کې د ویر پیزا خوره وله د بلوچستان چیف سیکرټري له لوري په خوره سوې پاڼه کې ویل شوي دي د امنیت د پلوي کېدو و پلان ته دې بیرته سر له سره کتنه وسي. د چیف سیکرټري له لوري و پولیسو، اپسی او نظامی چارواکو ته دا امر هم سوی دی چې د ښار او د کلو په کچه دی د سیمه ییزو خلکو د امن کمیټې دی فعال کړل سي. په دغه پیښه کې د مړو شمیره اوس و دوه شپېته ته رسېدلې ده. د سیول هسپتال ډاکټرانو وایس اف امریکا ډیو ریډیو تلویزیون ته وویل چې د شلو ژوبل سوو کسانو وزن ناسمه ده. چارواکو د دغې پیښې پلټنې پیل کړي دي، لکن دوی هیڅ ډول معلومات و خبری رسنۍ ته تر اوس مهاله پورې نه دي په ډاګه کړي او نه یې د پولیسو د روزنې و مرکز ته و خبری رسنۍ ته د تګ اجازه ورکړې ده. څرګند دي وي چې تېره ورځ د کوټې د سریا په سیمه کې د پولیسو د روزنې پر مرکز باندې درې ځانوژونکي بریدونه وسو. یو شمیر پولیس ووژل سو، یو سل شل ټپیان سوي دي. د دغې پیښې مسؤلیت داعش په سر اخیستی و، خو د پیښې پر ځای باندې په سملاسي ډول باندې د بلوچستان د ملیشه قواوو مشر انسپکټر جنرال شیر افغان ویلي و وژل سوو کسانو په افغانستان کې له ناستو خلکو سره رابطې وې. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو تلویزیون، کوټه.
نو خدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د ډیوا رادیو خبری خبرونه ته غواګیا سوینیس نن به هم تاسو ته د کوټې د پیښې په هکله ځینې راپورونه لرو چې ویډیویي هم دي او آډیویي هم دي. هغه به تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو. د کوټې په دې ترهګري او خونړۍ پیښې کې یو زلمی ځوان هم خپل ژوند له لاسه ورکو چې نقیب الله نومېدلو، او د هغې مور چې د هغه په ویر ناسته ده او سوای دغه ټول په یو ویډیو کې د ډیوا راډیو خبریال نعمت الله سرحدی راغونډ کړی تاسو ته وړاندې کوو.
تیار شادی پیغام بدل اسمل
کوټې د پولیسو د روزنې په مرکز کې د دغه بوډۍ مور ځوان زوی نقیب الله هم شهید شو. چې د مور په زړه کې د زوی د واده ارمان یوازې ارمان پاتې شو چې پر روانه میاشته کې به کاوي، او نن په سلګۍ سلګۍ ژاړي او په زړه کې پاتې یوازې د ده یادونه اوس یادوي. مورکۍ وایي چې په آخري شپه یې ټیلیفون راوکړ چې وی ویل مورې د وادې خوړلې ده که نه، زه ډېر ژر راځم ته فکر مه کوه. خو آخر په تابوت کې راغلی. د نقیب الله کورنیان دغه سوال راپورته کوي چې د ستمبر پر شپږم تاریخ د تربیې څخه فارغه په کوټه کې د مورهم ډیوټي وکړله، بیا ولې راوغوښتل سول او بغیر سکیورټي په دغه سنسان ځای کې وساتل سول؟
چې ډی آی جی د موږ ته د دې جواب راکړي چې دا خلک د ولې روغوښتل وسه وکاسه پرې وځای کول، او بیا د هغه د سکیورټي هیڅ بندوبست نسته، او تا په دوه لاسه کښېنولي دي، نه کلاشینکوف سره ستا، نه پیسټولو سره ستا، درې خودکشه بمبار پر دننه کېږي، پر نیمې بجې باندې حمله کېږي، د دوو درې بجو پرې او پرې اوولس بجې باندې عیني شاهدین وایي چې موږ ټلیفونونه وروکله چې دلته حمله وسوه ټکان دي، دوی ویلي چې دا تیو مزاق کوي. موږ د دې سره دا مطالبه ده چې خامخا به زموږ د شهیدانو لوایکین چې کوم دي هغه موږ ټولو او د دې قاتلان موږ غواړو.
نقیب الله د دې دنیا څخه سترګې پټې کړلې، نه یوازې کورنیان غمزده کړل بلکې خپل دوستان هم غمزده پریښول. یو دوست عبدالمناف وای په پولیس کې برتی کېده او د قوم او د وطن خدمت کول د ده ارمان وو.
د پلس په د تک د پار ډیر خوښ ولوس ز په پلس کې ولار سم د وطن د پار خدمت وکم، او خدمت نه بلکې د شهادت جذبه د ځان سره اخستې و. په پلس کې د خپل برتی وکړ تقریبا یو کال د خپل ډیوټي وکړ. څنګه سدا څنګه ماته معلومه ز د میاشت بعد تقریبا د وادولو نه هغه خواهش پر اصولو سدی په شوک سره دغه وکي، او نه د واده دغه وسو واده پات اصولو.
د کوټې د پولیسو د روزنې په مرکز سوي په دغه خنړی بریټ کې یو شپته تنکی ځوانان پولیس چارواکي په حق ورسېدو. سپکې دیش پښتانه او یو دیش بلوچستان ځوانان وو چې د ټولو عمرونه د اتلس کالو څخه تر شلو کالو پورې وو. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو، ٹی وی، چمن.
د وایس اف امریکا د ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منا اوریدونکو، تاسو د نقیب الله د مور او د خپلوانو خبرې واوریدلې، او اوس هم یو ری بیا ځو چمن ته چیرې چې سوداګرو د ریډیو ته ویلې دي چې کله هم یو خنړی پیښه رامنځته سي نو د پاکستان حکومت تور لګوي چې ترګر یا خو په افغانستان کې تربیه سوی وو، یا بیا هلته وو، یا بیا هلته تماسونه وو، او د دې په دغه پلمه باندې دوی غواړي چې د د سرحد پوله بیا وتړي، هلته کاروبارونه په ټپه ودروي، د خلکو تګ راتګ بند کړي، او دغه تاجران دا هم وایي چې په وروستیو کې تر یوې میاشتې زیاتې مودې پورې دغه سرحدي پوله تړل شوې وه، چې له امله یې په ټوله بلوچستان کې او هم د افغانستان په جنوبي سیمو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت تړل شوی و او سوداګرانو ډیر زیات مالی زیان خسرې دي. اوس هم اندېښنه څرګندوي چې شاید دغه پوله بیا وتړل شي، خو ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه باید د پولې دواړو خواو ته د خلکو او د سوداګرانو و روزګار ته کتنه وکړي. تفصیل راکوي نعمت الله سرحدي هم په دې بل رپورټ کې.
د کوټې د پلوسو د روزنې پر مرکز باندې سوي خونړي برید او په ایالت کې روان کړکیش پړه د ایالت د امن مسؤلین یو بیا پر ګاونډي هیواد پر غاړه ورچولو خبرې کوي او وایي چې دغه ترګري کوونکي ترګر د چمن بارډر څخه په ملک را داخليږي او دلته ترګري کوي. اوس خو سوال دا راپورته کیږي د چمن بارډر باندې سخت امنیتي اقدامات پر پل ازغنتار او کم زیات پر 1.5 کیلومتر جوړ خندق گزمه کوونکی مسله چارواکی او پر پل د شپې په مهال در اوشتو حس کوونکو د وشتلو حکم سپتیر دروي میاشتو کې درې ځوانان د دغه حکم لوجه ملیشا ځواکونو د ګولۍ نشانه جوړ سوی دي او مړ سوی دي. پر پل نوی پوستې جوړول او کم زیات 70 کیلومتر منطقه او پوسټه پاواله کول خو بیا هم ترګر د پولیسو څخه پرنوتو کې بریالي سي، خو اوس خلک د چارواکو دغه خبرې منلو ته تیار نه دي. یو تاجر عبدالصادق وای چې د پولیسو څخه 10 کیلو وزن لرونکي سامان څوک نشي راوړی. تاجر ته پر پول اوشتو او راوشتو کې مشکلات دي او ترګر به څنګه په ملک کې دغه پولیسو را داخل سي.
دا یو سازش دی، دا پاک افغان بارډر مزید نور بندول غواړي. د دې سب تاجر برادری ډیر سخت متاثر سي، زموږ پر کاروبار به انتها ډیر اثر ولبیږي. زموږ د کاروبار د بندولو لپاره د علاقې د باندې بندیز دور لپاره حکومت دا غو هغه ادارې د تراګورو بندیدل نسی کولای، صرف په لفظي الفاظو باندې دا وایي چې موږ دا خلکو بیا د پاک افغان روټ استعمال کړي. پر پاک افغان روټ باندې خو هغه پابندی ده چې څوک 10 کیلو شړی د پاک افغان بارډر سره 40 کیلو ډبه نسی راوړلی. زه سوال نه پیدا کیږي چې اوس دا کوم حالات دی. بیا موږ واغه حالات مجبور کړي دلته د خلکو د تجارانو صافه ډیر غټه پیمانه باندې بندول دا خلک غواړي.
په 2014 ولسم ایالتي کلینیزه بودیجه کې په ایالت کې د امن امان لپاره 10 ارب روپۍ ښوښول سوي دي چې په دلته امن راوستونکو چارواکو باندې بخرچيږي. خو د هغه برسیره په ایالت کې د دغه پر سرحدي پوله باندې په لویو لارو او په ښارونو کې د سخت امنیتي ګامونو پورته کولو داوه باوجود امن او ثبات راوستو کې چارواکي پاته راغلي دي. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، دیوا ریډیو، ټي وي، چمن.
پښتنې پیغلې په کور ناستې کونډې شوې.
ریبلکو مسکین وو او پلار مسکین وو، یوه مور یې د سپین سرې، هغه د ورونو سره ده.
دا تنکي ځوانان چیرته لاړل؟
ترهګرۍ، کوټه، پېښور،
کابل، کندهار،
جلال آباد، مردان،
هلمند او سوات، وهلي او زپلي.
دونکو او لیدونکو، دا مهال یو بل راپور هم لرو چې د کوټې د پیخي په حق لدی چې د مل پښتون ملت پاله عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان کوټې کې ولسی غونډې ته وینا پر مهال ویلي چې تر یو پلان لاندې د پښتون ټول وژنه روانه ده او تعلیم یافته پښتنو باندې بریدونه کیږي. په دې حق لاندې د کوټې څخه د ډیوا راډیو خبریال حمید سمسور راپور را لېږلی، تاسو ته وړاندې کوو.
کوټه کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د عوامي نېشنل پارټي مشر اسپند یار ولی خان وویل چې د کوټې د پولیسو د روزنې پر کالج باندې برید پر سیاسي ګوندونو باندې ژغ وکړي چې پر دغه ډول پیښو باندې سیاست کول ناسم ده.
کل جو آیا ایک سازش کی طرح تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے ان کے خلاف ایک منظم سازش کی طرح یہ موومنٹ چل رہی ہے.
د پښتنو او د بلوچستانو د نوې د تعلیم یافته نسل لمنځه وړل دي. د عوامي نېشنل پارټي مشر لا حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د پولیسو د پاسینګ اوټ پریډ سوی وو بیا یې ولی برته راوغښتل. د دغه پیښې د پلټونو غوښتنه وکړه او ویل چې هر څوک په دې کې مجرم وي واغته دي هرومرو سزا ورکول شي.
اگر نېشنل اکشن پلان په صحیح مانو مې عمل هو ته بہت سے ایسے واقعات هم ختم کر سکتے.
کچیر د کامی عملیات پر پلان باندې بشپړ عمل سوی وای نو دغه ډول پیښه نن نه رامسته کېدلې. د عوامي نېشنل پارټي مشر دا خبره هم وکړه.
صرف خارجه پالیسی نه داخلي پالیسی اثر نو بیٹھ کے تعین کیا جائے کہ جو پالیسی ہماری ہے چاہے وہ داخلی ہے چاہے وہ خارجی ہے کتنا ہمیں فائدہ اس سے پہنچا کتنا ہمیں نقصان اس سے.
چنه یوازی خارجه بلکې داخله تګلارې ته هم بیرته کتنه په کار ده. د دې جاج دی واخصل سی چې د داخله او د خارجه پالیسی کومې ګټې دي او کوم نقصانونه دي. د عوامي نېشنل پارټي مشر اسپند یار ولی خان وویل چې موږ له کاشغر څخه تر گوادر پورې د اقتصادي دراداری مخالف نه یو. په دې کې شک نست چې دغه پروژه به د دغې سیمې مقدر بدل کړي.
هم سی پیک کې مخالف نه یو. سی پیک حقیقت به اس ملک کے لیے کیا اس خطے کے لیے ایک گیم چینجر ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ میاں نواز شریف نے جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کیا جائے.
چې وزیر اعظم کمی ژمنی کړی وي پر هغه باندې عمل ولې نه دی سوی پر دې دی عمل وسی. د افغانستان پاک لبانی د وویل
پرمن اور مترقی افغانستان کے بغیر پرمن اور مترقی پاکستان ناممکن ہے.
د سولیز او د سوکال افغانستان پرته د پاکستان آرام وزه او پرمختللی پاکستان ناممکن دی. د خپلوینا پر دغه شعر باندې ختم کړله.
ایک شعر ہے وین ټول لم د آغی محبوبا سندره وای نن ټول لم د آغی محبوبا سندره وای خټک چې په دزان سره جړل غلی غلی.
حمید سمسور وای سپ امریکا دی وری جو ټلویزیون کوټه.
ویس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون تاسو ته غوښه استه کډر مناوریدم کول واشنگټن ډی سی څخه تاسو خبرونه ګوري او اوري. اوس هم په کوټه شهر کې چې پروند کم ترګر بریټ سعودي د پولیسو پر روزنیز مرکز باندې په دې باب څېړونکو سوي زموږ خبريال حمید سمسول دو څېړونکو سره خبرې کړې دي په امنیتي ستونزو او ورسره په سیاسي مشکلاتو د تندروانو حالت په شتون باندې ورسره خبرې کړې دي. یو رپورټ برابر کړی اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
چلن کاران وی چې په بلوچستان کې د امنیت د پلوي کې دوه لپاره سیاسي حکومت او ادارې په یو خل باندې نه دي نو هم له دغه سبب دلته د تراګری د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دي اخستل سوي. چې حکومت نه یوازې و مخلګو ته بلکې و پولیسو ته هم په تاپوز ورکولو کې پات راغلي دي. د بلوچستان د پولیسو پخوانی آی جی امایون جوګزایوی چې د حکومت لوري د پولیسو د روزنې پر مرکز باندې د تحفظ لپاره پخستل سو ګامونو کې یو شمیر نیمګړتیاوې دلکجی
کمزوري نه سوي دي. د پولیسو ته خاصه کمزوري دالت زموږ اکثره په ارزي کې چور پیری الکان ګرځي اصله ور سره یې شپلکان وي د شپلکان ور سره یې هغه وي یو بل ته شپلکان وي چې موږ وښیو انور په قرار پرتی ودین او آرام کې پیدا غو چې ډیوټي ختمیږي نور راپورټ کیږي دغه په ځای باندې دغه شان لپس راغلی دي دغه نه دي کړی او په ډیوټي کې وای ان شاء الله دوی کیژولټیز بنه کېدل.
امایون جوګزایوی چې د پولیسو پر مرکز باندې ویول ورته بالکل خورین دیوال دی چې پر هغه باندې اغزن تار هم نسته چې پر لوی دروازه باندې یواز یو کس ولاړو بری د ورسته سکلا وسلوال ورننوتل پر دوی باندې هیڅ ډول تاروز نه دی سوی. لیکوال امان الله شادیزی وی چې د سیاسي حکومت او د ادارو ترمنځ توپیر موجود دی. حمله دغه کبله پایوات کې فوجي عدالتونه پرانستل سو.
موجود حکومت چې دا دی د دې رویه چې دا فوج په مطابق هم انګیزه ده. بالکل
د دلخلي ضرب عذب د کامی عملیاتو پلان او د تم اگست له پیښو وروسته په بلوچستان کې کومبینګ یعنی د عملیات هم وسلوالې کمزوري نه کړل.
چې دغه 150 کسان یو موجود په چار دیواری کې او دوی انتظامات نشته. معلوم ده چې کوټ بالکل سکیورټی لحاظ باندې ډیر خطرناک ده، ډیر خطرناک ده. او کومر دا الزام لګو چې را هغه ایف سی عجب جنرل خبر کی وہ دے وائی چی دہشت گرد عالمی لشکر جنگ بھی تھا الگ داعش اخبار فوٹوگان تو خود دمر نا ہے لے چھتا معلومات دمر غلط ہے جنگ بھی عالمی لشکر جنگ بھی تھا انہوں نے تصویر جاری سو دہشت گردانہ کوئی چیدہ داعش کسان تھا نو دا آئی جی دمر بے خبر آئی جی تھا اور دہشت سنگ نہ تھے پتا سیٹ باندھی
د بلوچستان د پولیسو په خوانی آی جی امایون جوگیزی وی چې د اگست پر اتمه باندې کومه پیښه وسوه په بلوچستان کې دغه په ضد باندې صوبایي حکومت تر اوسه مهاله پورې هیڅ څوک نه دی ماتله کړی. تیر شپه هم د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې چې کومه ګډه پریکړه وسوله په هغه کې د لغوه سو سازمانونو په ضد د عملیاتو پریکړې وسوې. په دې کې دا هم ویل شوی دی چې د ادارو ترمنځ د معلوماتو تبادله به هم کوي. امان الله شادیزی وی چې داسې تنظیمونه دلته موجود دي چې هغه د داعش مرسته کوي خو ادارې د دوی په ضد باندې ګامونه اخیستل نه غواړي. په بلوچستان کې په تیرو لسو کلو کې 28 ځانوژونکي بریدونه سوي دي. په دوی کې تر 1500 زیات کسان وژل سوي دي چې په هغه کې یو شمېر کسان شامل دي. څېړنکاران وایي چې د هرې پیښې وروسته حکومت د عملي ګامونو اعلان وکړي خو عمل نه ورباندې کوي. د دوی د خولې سترڅو پوری حکومت دلته جنې ډلې د ځان لپاره اساسي ګڼي تر هغه مهاله پوری به دغه ډول پیښې رامنځته کړي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوري جو کوټه.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کوم زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې خزي او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه د ډیوا رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه دوام لري. خبرمنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ډیوا رادیو ویب پاڼه تلار شئ او تاسو سچې تازه راپورونه راغلي دي هغه هم تاسو کولی شئ چې ولولئ. د دې ترڅنګ د ډیوا رادیو په فیسبوک پاڼه باندې تاسو ځینې ویډیوي راپورونه چې په ورستیو کې را رسیدلي دي هغه هم کولی شئ چې وګورئ. نو زموږ سره د فیسبوک د لارې هم کولی شئ چې ډیوا رادیو خواخه کړی او ملګری هم شئ ورسره. رازو د بل راپور ولوري تا بلکې د یبي مرکی ولوري تا چې د طالبانو بیلا بیلی ډلې وزغواړي چې د پاکستان پر ضد سره یو ځای شي. دغه مقاله او راپور یو تن چې د برتانیې ورځپاڼې په ډیلی بیس نومیږي په هغې کې چاپ شوې ده. دا مقاله او لیکونکی سمی یوسفزئی نومیږي. د هغه سره زموږ همکار نصیر احمد کاکړ خبرې کړي دي او ځینې معلومات ترېنه اخیستې دي. دغه ټول تاسو ته وړاندې کوو.
دا زمونږ خبرې زری او دا نور زری چې کوم لرو هغوی دا وایي چې په دې وروستیو کې وروسته له دې چې په وزیرستان کې پاکستان پوځ د ضرب اعظم په نوم باندې عملیات کوي او د دغه سیمې کې چې کوم پراتو جهادي ګروپونه وو لکه پنجابی طالبان شو، لشکر جنگوی شو، د حقانی صاحب جبهه شولا، د تحریک طالبان مسعود گروپ شو، شهریار گروپ شو، دوی ټول له دغه سیمې نه په وتلو مجبور شولو، یا هم په پاکستان کې خوار واره شولو، یا افغانستان طالبانو سره یو ځای شولو. اوس داسې بریښي چې دوی سره د دې چې دوی ډېر ضعیف شوي دي دغه عملیاتو نه وروسته، نو د دې لپاره چې خپل قوت وښيي او خپل موجودګي خلکو ته وښيي چې دوی اوس هم فعاله دي او د بریدونو توان لري، ویل کېږي چې دوی په دې وروستیو کې یو غونډه کړې وه چې دوی به یو بل سره همکاریانې نورې هم فعالوي او زیاتوي، او د دغه په اړه یې د تحریک طالبان پاکستان چې کوم اوسنی مشر د مولوي فیض الله پروپوزل یا د دغه ډول یو جوړجاړي چې خپل منځ کې سره کړی ده، دغه یو مساویده ور لګلې ده تر څو دغه لخه تصویب شي.
او سمی یوسف صاحب، بل پوښتنه دا ده چې د دې د غونډې چې کوم حال دی یا چې کوم راپور دی، یعنی څومره کره معلومات دي دغه چې د دې غونډه سوې ده او دوی پکې دومره خبرې کړې؟
نو د دې غونډې داسې ناممکن کار نه ده. دوی په ډېر کم ځای کې پخوا هم اوسېدلې دي، مثلا د میرامشاه په لس کیلومتره کې به دا ټول ګروپونه یو ځای سره اوسېدلو. اوس ویل کېږي چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې چېرته چې دوی د پټ ځایونه لري او داسې ځایونه دي چې هغه د افغان دولت او د پاکستان د دولت او حتی د امریکې د بی پلوټو الوتکو نه په امان دي. دوی په منطقو کې یو ځای سره اوسېږي او د دوی یو بل سره کېناستل ناممکن نه دي.
او یوسف صاحب، داسې کم ټکي دي چې دوی سره راغونډولی شي، دوی سره یو ځای کولی شي، د دوی ترمنځ خو اختلافات داسې بریښي چې ډېر زیات دي.
دوی په ټولو خپل منځ اختلافات لري، خو په یو ټکي سره قانع دي چې دوی د پاکستان د دولت پر ضد باندې اقدامات کوي، او دوی دا وایي چې د دوی ملګري وژل شوي دي، د دوی مشران وژل شوي دي، دوی دغه انتقام اخلي او خپل دغه دوی چې ورته په خپل عقیده باندې جهاد وایي یا مقاومت وایي هغه ته دوام ورکوي. نو زما په خیال په دغه باندې خو تر یو حده پورې ټول دغه جهادي ګروپونه متفق دي.
خو که وکتل سي هم د ټول تندلاري زیاتره وخت په دې باندې د تور دي چې د پاکستان د دولت سره د هوی په همکاري باندې کار کوي، او بل دا خبره چې کله دې بریدونه دینو زیاتره وخت هم په پښتنو باندې دي، نو بیا دا سی وي.
اوس په فکر دغه ګروپونه چې کوم دي، دوی خو ویل کېږي چې پاکستان دولت پر خلاف دي، ک ټي ټي پی د پاکستان په دولت په لوړ پولو چارواکو نه نیولې، د پاکستان د پوسټ په مرکز باندې برید کړی دی، په ګڼ شمیر کې په پېښور کې بریدونه کړي دي، او تر یو حده پورې څونکې دي کې اکثریت د پښتنو وي په طالبانو کې، نو ممکن د دې مله په پښتنو سیمو کې دوی عملیات یا بریدونه ډېر وي، خو دا هم نشو ویل چې دا ټول بریدونه په یوازې په پښتنو سیمو کېږي. په کراچۍ کې هم شوي دي، په لاهور کې هم ډېر بریدونه شوي دي. فکر کوم د هغه جې حکومتونه شاید حکومتي ادارې نسبت بلوچستان یا خیبر پختونخوا ته قوي وي، او هغوی دا چانس نه ورکوي چې ډېر بریدونه وکړي.
دا ډیوا رادیو ده. که غواړئ چې موږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده diva@voanews.com. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ: diva radio DEEWARADIO @voanews.com. بدا سی لکھئی voanews.com.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون تاسو ته یو غوښتنه یاسته کډرمن اوریدونکو، د نړۍ او سیمې په باب یو شمیر نور هم مهم رپورټونه را سره په دې خبرونه کې شامل دي. خو هم زو یو اسلام آباد ولوري ته چیرې چې د پاکستان د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ کې د امنیتي چارواکو یو غونډه شوې ده چې پکې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف هم برخمن وو، او یو ځلی بیا هغه زور دریز د پاکستان پکې تکرار شوی چې د ترګر سازمانونو په ضد به جدي عملیات کوي او هر اړخیز عملیات پکوي. تفصیل راکوي زموږ خبريال اورنګزیب خان په دې رپورت کې.
وزیر اعظم په مشرۍ کې یو غونډه چې په سر لخر هم پکې موجود وو فیصله شوې ده چې بلوچستان صوبه کې موجود کلدم تنظیمونو خلاف به موثره کاروایی کولی شي. حکومت تنظیم یعنی لشکر جنگوی العالمی د کوټه برید پړه په غړه اغستې ده. هغه دلته خو کلدم دی خو مرکز یې پنجاب صوبه کې دی او بلوچستان صوبه کې زیاتره هغه تنظیمونه کلدم ګرځول شوی دي چې پاکستان نه د خپلو حقونو غوښتنه کوي او ډېر کم وسلوال کاروایی کوي. نړیوال ترخګر تنظیم آی ایس آی ایس یا داعش چې کوټه برید ذمہواری قبول کړې ده او پاکستان کې لشکر جنگ بین العالمی وظاهره د داعش سره ځان تړلی دی. دې ترخګر تنظیم پاکستان کې وجود نه حکومت او ریاستی ادارې انکاری دي. خو مطبوعاتي رپورټونه وایي پاکستان نه نږدې شپږ نیم سوه خلک داعش کې شمولیت لپاره عراق او شام ته تللي وو. ولته داعش خلاف موثره کاروایو له وجې پاکستان ته اکثر لپکې واپس راغلي دي او یره ده دا واپس شوې تندروا خلک دلته موجود یو شمیر کلدم تنظیمونو په مرسته داعش د بارځه جوړولې شي. سړنکار امیرانه په دې حق لوي چې داعش یو عالمی ترخګر تنظیم دی او پاکستان پر شان هیواد چې وړاندې نه پکې یو شمیر تندروا تنظیمونه وجود لري داعش د بارا دلته زی جوړول هیڅ ګران نه ده او د وخت آی ایس یا داعش لوی خطر جوړ شوی دی. او کوټه ښار کې د ترخګرۍ تازه برید نه ښکاره شوی ده چې څنګه داعش یو مقامی تنظیم لشکر جنگ بھی العالمی سرحد دا کاروائی اکڑا.
تمام جو دہشت گرد گروپ ہیں ان کے ساتھ ایک ہی طرح کی کاروائی ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے جو گروپ ابھی تک ریاست کے نیریٹو کے اندر بنا دیے ہوئے ہیں جیسے کالعدم تنظیمیں ہیں، ان کے اندر بھی یہ انسپریشن ہے، جیسے جماعت و دعویٰ جیسے گروپ ہیں، تو ان کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ کہیں انہیں گروپس کے اندر سے کوئی ایک بڑی ایک دہشت گرد موومنٹ نہ نکل آئے جو داعش کے سے انسپائرڈ ہو.
عامر نوئی ٹولو تنظیموں خلاف کاروائی ضروری دا، خصوصی تو گاہ تنظیموں خلاف چھ ریاست بیان لاندے پڑتی لکه چې جماعت دعوه او کچره دوی خلاف کاروای اون شو نو راتلونکو وخت کې به دین لوی خطر بل سوک نوی. یو بل سیاسي سړنکار لیاقت شاوانی وای چې داعش دلته موجود تنظیمونو سره یو ځای کېدل به پاکستان لپاره لوی خطر وي، ځکه چې پاکستان کې هر دریمتن تندرو فکر لري.
لشکر جنگوی پرونه پورې لشکر جنگوی اونن ول عالمی سو، نو عالمی دا مطلب دی چې لشکر جنگوی انټر کنیکټډ کنیکټ سو، نو دا اوس نوې ترند دی چې پر مخ روان دی او هر سونه مختزي غونګه به خطر نا کیجی. اور دا چدی جیادی کنسپٹ چدی دا یو انڈاکٹرینیشن دی تو خلق زینو نہ چدی پر دیش کالو کی افغان جیاد بعد خلق زینی طور جد جیاد دپارے تیار کڑی دی لٹریچر ور کڑی دی تربیت ور کڑی دی تڑی چدی ایکسٹریمسٹ دی اگر ریلیجس فینیٹک دی اگر ددی دپارے تیار دی اور اور حال چدی سوسائٹی چدی اغه چې د مذهبي مایند سیټ جوړ شوی دی.
پاکستان کې یو شمیر داسې تنظیمونه وجود لري چې نه یوازې دلته بلکې بهر هیوادونو خصوصي توګه افغانستان او هند کې د ترخګر کاروایو کې ککړ پاتې شوی دی. پاکستان په دې کې اکثر تنظیمونه کلدم ګرځولې دي خو یوازې په نوم، ځکه چې د تنظیمونو مشران په ښکاره او آزاد توګه ژوند تیروي لکه مولانا مسعود اظهر او حافظ سعید. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سروان دی وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. وګورتهونی سي هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نهو بجو پورې
درمنو اوریدونکو اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې زو د افغانستان ولورې ته چې د افغانستان په لویدیس کې د غور ولایت سیمه ایزو چارواکي وایي چې د دې ولایت مرکز فیروسکو خار په شمال کې داعش وسلوالو درې دېرش تنه ولسی وګړي برمته کړي دي او د برمته کېدو وروسته په ډله ییزه توګه په ډزو وژلي دي. په دې هکله نور تفصیلات څه دي دا ټول اورو د حکمل روان څخه په دغه راپور کې.
د افغانستان په لویدیز غور ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د داعش وسلوالو د یو کمانډان فاروق د وژل کېدو په غبرګون کې د ډلې درې دېرش تنه ولسی خلک په ډله ییزه توګه په ډزو وژلې دي. د غور ولی غلام نصیر له ډیوې سره په خبرو کې وویل تېره ورځ داعش وسلوالو د ولسی خلکو د پسونو درې رمې د مرکز فیروزکوه له شمالي برخې څخه له ځان سره بېولې چې د افغان امنیتي ځواکونو له غبرګون سره د مخامخ کېدو پر مهال کال دی وسلوال نخط په پایله کې د دیش وسلوال کمانډان فاروق درې امنیتی سرتیری او یو تن ولسی په څونکوونکې پکې ووجل شول. نو موري زیاته کړه د دیش وسلوال لنخط ورسته د خپل کمانډان دی وجل کېدو په بدل کې د کلی او بندو د کروندو لزمکو څخه درې درشتنه ولسی وګړي لزان سره بيولي او ورسته په ډلې عزتوګه په دزو وجل دي. دای وای د غور په شمال سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ د پچونوال او د ایش وسلوال ترمن په نښته کې چې له عمله یو تن پچونوال دوه تن امنیتي سرتیری او د ایش وسلوال یو مشهور کمانډان فاروق پکې ووژل شول. وروسته د ایش وسلوال د خپل کمانډان دی وژل کېدو په غبرګون کې له کروندو کلو بندو څخه درې درش ولسی وګړي له ځان سره بيولې او تیره شپه یې په ډله ییزه توګه وژلې دي او د مړو جسدونه مو مرکز ته انتقال کړي. د ایش وسلوالو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلې. دا لومړی ځل دی چې د ایش وسلوالو د افغانستان په لویدیځ غور ولایت کې ملکی وګړي په ډله ییزه توګه وژلې دي. خو د هیواد په ختیځ ننګرهار ولایت کې هم دې ډلې یو کال وړاندې بیا تر لسو زیات ولسی خلک په ډله ییزه توګه په بمونو الوزولې وو. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
پختنی پیغلی پکور ناستی کندی شوی
گریبالو کو مسکن و او پلاری مسکن و یو موری دسمین سر آغام دیورون سر
دا دا تنکی زوانان چیر تلاڑل
ترهگرائی کوٹا پیخور
کابل کندهار
جلال آباد مردان
هلمند او سوات وحلی او زپلی
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو اوس هم زو د عراق لوري ته چې د هغه هیواد دویم غټ ښار موسل د بیان نیولو لپاره د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه او کوردي پیشمرګه عملیات کوي. د داعش وسلوالې ډلې په ضد چې دغه ښار ډېر زر تر زره ونیسي او راپورونه دي چې ائتلافي ځواکونه او پیشمرګه ډېر په چټکه سره په موسل کې مخ په وړاندې روان دي او یو شمېر سیمې یې له داعش وسلوالې ډلې څخه بیرته اخیستې دي. دغه کنټرول به تر څومره مودې پورې پاتې سي او دغه عملیات اوس په کم ځای ولاړ دي؟ تفصیل ټول راکوي د وایس اف امریکا په ریپورت کې زموږ همکار مجاهد جواد.
د داعش هغه هڅه له ناکامۍ سره مخ ته چې غواړي په یو شمېر نورو سیمو کې د بریدونو په ترسره کولو سره موسل ته د عراقي او امریکایي چارواکو پاملرنه راکمه کړي. دا خبره د امریکا د دفاع د وزارت او استخباراتي چارواکو کړې ده. داعش د موسل د جګړې له ډګر څخه په سلګونو کیلومتره لرې له تیلو څخه په غنی ښار کرکوک باندې هم بریدونه پیل کړي دي. د کرکوک په بریدونو کې د امنیتي سرتیرو په ګډون تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. خبر زیاتوي چې د یو شمېر ایرانیانو په ګډون څوارلس کسان بیا کرکوک ته څیرمه د ډیبیس په ښار کې د بریدونو په لړ کې وژل شوي دي. د دې تر څنګ دوه ورځې وروسته بیا داعش د انبار ولایت د ردبی ښار باندې بریدونه وکړل تر څو عراقي حکومت سیمې ته تازه نفس سرتیر واستوي. د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت یو چارواکي امریکا غک ته وویل چې د داعش لخوا د داسې هڅو کولو اټکل لا د مخه کېده او موږ د جګړې په پلانولو کې دغه ټکی ته متوجه وو. د دا هم وویل چې ښایي د وخت په تیریدو سره ورته نور بریدونه هم له مسل څخه د باندې په نورو ښارونو کې ترسره شي. په متحده ایالاتو کې د تروریزم سره د مبارزې د څانګې مشر همدارنګه وویل چې په داعش د فشار له زیاتېدو سره ښایي په بغداد او یو شمېر نورو ښارونو کې د داعش لخوا د ځانمرګو بریدونو شمېر هم زیات شي. د وړاندې وویل چې داعش اوس مهال ګوریلایي جګړو ته مخه کړې تر څو د دوی د اصلي ځای نه د امنیتي ځواکونو پاملرنه واوړي. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې یا سی آی ای پخوانی څیړونکي اکی پیټرز وایي چې لا تر اوسه هم ځینې سیمې د داعش په ولکه کې ځکه پاتې دي چې دوی د داسې ورځو لپاره د تیرو دوو کلونو په موده کې چمتووالی نیولی وه. د یوې مرستندوی ادارې کارکوونکي چې په سیمه کې کار کوي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط وویل چې دا چې د داعش په وړاندې روان پوځي عملیات ښه ارزول کېږي دا به سمه خبره نه وي. د وړاندې وویل چې امنیتي ځواکونه له ډېر سخت مقاومت سره مخ شوي په هغه کچه چې دوی فکر هم نکاوه. خو امریکایی چارواکي وایي چې دوی په عراقی ځواکونو او کوردی جنگیالیو باور لري چې موسل به هرومرو د داعش له منګلو راخلاصوي.
تاسو د امریکا غږ پښتو ډیوا خبرونه اورئ.
نو قدرمنو اوریدونکو د ډیوا رادیو خبری خبرونه لا دوام لري او دا مهال یو بل راپور لرو د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو په حقله چې د اتم نوومبر باندې به دغه ټاکنې هم ترسره شي. د امریکې د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ترامپ یو وار بیا پر هیلری کلینټن چې د ډیموکراتیک ګوند صدارتي کاندید ده پر هغې باندې نیوکې کړي دي او د هغې په هغه پالیسۍ چې د ترامپ حقله ده ویلی دی چې دا به یو بل نړیوال جنگ منځته راولي. په دې حقله د ماور جلیل یو ویډیوی راپور دی چې تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
د انتخابی کمپاین په آخرینی روزو کې هیلری کلینټن او ډونالد ترامپ د هغه یو څو ریاستونو پر لپسې سفرونه کوي د کومو نتیجې به چې د امریکا د صدر په حقله فیصله کوي. د تیرو ډیرو کلونو راهیسې امریکا په صدارتي انتخاباتو کې په سیاسي توګه ویشل شوې ده چې پکې ګڼ شمېر ریاستونه د ریپابلیکن ګوند یا ډیموکرات ګوند په لور دي. سیاسي سیډونکې سټیفن وین وای
ان مېنی سټېټس ون پارټي هاز ا ویری بیگ لید
اند په زیاترو ایالتونو کې یو ګوند زیات مخکخ وي، نو له همدې امله د ولسمشرۍ په برخه کې په هغه ولایت کې د زیاتو سرچینو لګول ضروری نه وي.
سیاسی سیڑون کی جرمی مائر وائی چھے یو سو سوینگ سٹیٹس دی چرتچی صدارتی کاندیدان خپل زیاد وقتی رئی.
دولس مشری لپارا پا معاصر سیالی کی تاسو کولی شی یوازی پا دولس و ایالتون کی کمپاین وکڑی چی نملاڑی لی یو کال سخوا بلتا بدلیدائی شی. کچه هم دا تیرو دریو ٹاکنو پر محال دا ایالتونو دا غلیست یو شان پاتی شوی.
کم سوینگ سٹیٹس چی زیاد توجو را گرزولی دا پا حقی کی غٹ ریاستونا لکه فلوریدا او اوهایو ترڅنګ شمالي کارولاینا، نیو هامشیر او نیواډا پرنګ واډا ریاستونه هم شامل دي. د کال 1992 صدارتي ټاکنې چې بل کلینټن ګټلې وې د هغه وخت راهسي زیاتره ډیموکرات ګوند په مهمو سوینګ سټیټس کې ګټه ترلاسه کړې دي او دا کال د ترامپ لپاره د چیلنجونو ډک دی. سیډونکی آستن هارت وای
فلوریدا اوهایو پرهاپس کالوراډو ان نیواډا
هغه په فلوریدا او اوهایو کې رائے ګټلې دي، کیدای شي په کولاراډو او نواډا کې هم. هغه باید په پنسلوینیا کې رای په خپل ګټه راټول کړي کوت ونیږي. داسې څرګندېږي چې زیات کار ورتلا پاتې دی.
سیډونکو جنیفر لالیس وای د کمپاین په آخرین ورځو کې کاندیدانو ټوله توجه په یو سوري ریاستونو ده.
پښتنه اوس یوازې د هغو لږو خلکو په اړه ده چې لا تر اوسه مهاله د خپل رای ورکولو په اړه پریکړه نه ده کړې چې چا ته به خپل رای ورکوي او دا د خلکو ډیره وړه ډله ده او د وګړو ډیره کمه فیصدي جوړوي.
سرویګانې ښایي چې میرمن کلینټن په قامی کچ او ګڼو مهمو ریاستونو کې مخکې روانه ده، خو ترامپ هم په یو څو مهمو ریاستونو لکه اوهایو، فلوریدا او شمالي کارولاینا کې هیلری کلینټن سره سخته مقابله کوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
د وایس اف امریکا جی ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو زموږ ټول خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه باندې لیدلی سي او ریډلی سي او هم لوستلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.radio.com/ ډیوه. او اوس هم زو یو بل رپورټ لوري ته چې د امریکا وتلی لیکوال پال بیټي لمړنۍ امریکایي لیکوال سو چې د برېټانیا بوکر پرایز وګټي. نوموړی چې کوم ناول لیکلی دی هغه په امریکا کې د نسلی توپیر په اړه دی. تفصیل راکوي زموږ همکار افتخار حسین د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې.
د پال بیټي په ناول سلاوډ کې په امریکا کې په نسلی تعلق باندې تریخ تنس شوی دی. دا ولنی ځل دی چې یو امریکایي مصنف ته د مین بوکر پرایز او د دې سره یو شپېته زره امریکایي ډالرې ورکړې شوې دي. د دې نه وړاندې به بوکر پرایز یوازې برتانوي د آیرلینډ او د کامنویلت یا د برتانیې د واک ته لاندې پاتې شوي ملکونو سره تعلق لرونکو لیکوالانو ته ورکولی کېدو. ډاکټر ارمانډا فورمن د بوکر پرایز د هغه ډلې مشره ده چې انعام ګټونکي غوره کوي. دا وایي یو امریکایي لیکوال د خپل نوبت په وجه نه دی منتخب کړی شوی، بلکې دا ښایي دا انعام په نړیواله کچه ورکړی کېدای شي او هر کتاب چې په انګریزي ژبه کې لیکل شوی وي بوکر پرایز د پاره انتخاب کېدای شي. امندا فورمن وایي دا کتاب د امریکې د عصري ټولنې زړه ته ځان ورسوي او ډېر په بې باکۍ پرې طنز او تنقید
کوي.
د پال بیټي د خپل کتاب په اړه دا خیال دی چې د ځینو خلکو دپاره به د هغه کتاب هضمول یو مشکل کار وي. پال بیټي وایي د یو مصنف سره ناست و چې تپوس یې وکړو د یو داسې کتاب انتظار کوي چې د ټولې امریکې د هر رنګ او عمر احاطه پکې شوی وي. خو ما ورته وویل د دې دپاره ضروري ده چې ډېر کتابونه ولوستلی شي چې هر څوک پکې خپله کیسه وکړي. په دې کیسو کې به تضاد او اتفاق هم وي، خو تر ټولو اهمه خبره د دې ملک خلک دي. د کتاب سلاوډ پس منظر د لاس اینجلس ښار یوه غریبه برخه ده چې په ناول کې ورته وروسته د ډیکنز نوم ورکړی شوی دی. د کتاب راوی د دغې سیمې د بون بون په نوم یو اوسیدونکی دی چې په قام خپله د پال بیټي په رنګ تور پوستکی افریقایي امریکنی دی او په سپریم کورټ کې پرې په دې وجه مقدمه چلول کیږي چې د غلام او د نسلی امتیاز نظام بیا پر ځای کول غواړي. د بوکر پرایز بنیاد په کال 1900 کې ایښود شو او په انګریزي ژبه کې لیکوالانو ته ورکړې کیږي.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلو او قدر منه اوریدونکو، اوس هم زو د افریقا لوري ته چیرې چې د سومالیا په هیواد کې د نجونو د سنتي کار باندې نیوکې روانې دي او هلته د مدني ټولنې سازمانونه ویلي دي چې دا د بشري حقونو ضد ګام دی او په کار دي چې مخنیوي وسی. تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په رپورټ کې ماوش جلیل.
په سومالیا کې زیاتره هغه خځې چې د ځای رسم ترڅنګ یې د نارینه په شان ختنی یا اف جی ایم کیږي هغوی اوس هم د دغه کړاو نه تیریږي. 55 کلنه فادومو آفي چې د اوو ماشومانو مور ده او طبي مسلې لري وایي چې هغه په ناپاکو آلاتو ختنه
شوی.
ما سره یو څو نورې وړې جینکې هم وې او موږ شپږ کلنې وو. دا ډېر تکلیف دی عملو ځکه چې د ختنې یا اف جی ایم وروسو مونږ ته انستیزیا نه و راکړی شوی. مونږ په داسې سیمه کې ژوند کوو چېرته چې دوای نه وي میسره، د تکلیف له وجې مونږ تشي هم نشي کولی.
فاتون ویلی هم دې تکلیف ډېره سم ښکار شوی وه او اوس یې د دې په ضد ایسورون په نوم یو غیر دولتي تنظیم جوړ کړی دی او دا تنظیم د داسې ښځو علاج هم کوي د چا ژوند چې د دې رسم په نتیجه کې د خطر سره مخ شوی وي. میرمن ویلی د اف جی ایم لوجې چې کوم جذباتي او طبي پیچیدګو سره مخ شوی و د هغې تکلیف اوس هم محسوسوي.
تکلیفونه ډېر سخت وي، تاسو جنسي مسلو سره هم مخ کېدی شي او دا ډېر تکلیف دی وي.
یوزای امام شیخ حسن جامی چې سلور لونه هم لري وایي د زنانه او د ختنې یا فیمیل جنټل میوټیلیشن یوزای رسم دی او د اسلام سره یې هیڅ تعلق نشته. د نور زیاته کړه چې د اسلام یو اصول دا دی چې کوم سیز زیانمند دی په هغې باندې بندیز دی. د امریکا مینیسوټا ریاست په منیاپلس ښار کې د هینیپن کاونټي طبي مرکز لخوا یو رپورټ تر مخه
99 فیصد سومالی زنانا د ختنې دریم قسم سره مخ شوی وي چې ډیر تکلیف دی وي. د زنانو د ختنې یا فیمیل جنټل میوټیلیشن طبي مسلې ډیر سخت وي او د دې په نتیجه کې چې کوم زیان شي وي هغه د سرجری په ذریعه هم نټکیږي. که څه هم په افریقایي هیوادونو کې د عمل په ضد کمپاینونه او قانونونه اوس جوړ شوی دي، خو بیا هم په لویه کچه دا رسم موجود دی او له وجې زنانه د سخت کړاو نه تیریږي.
گرانو قدرمنو اوریدونکو د ډیوا رادیو خبری خپرونه ته دا مهال غوږی یو بل راپور هم تاسو ته وړاندې کوو چې د خیبر پښتونخوا په خبر خار کې غیر دولتي سازمان چې شرکت ګانو میږي یو سیمینار کړی دی او په دې سیمینار کې د خزو د زیږیدلو په باب یو خبری هم شوې دي. په دې راپور کې تفصیلات څه دي ټول تاسو ته وړاندې کوي ارشد مومند.
په چارسده کې د غیر دولتي تنظیم شرکتګا لخوا دا غونډه را جوړه کړې شوې ده چې په کې ګډونوالو په تولیدي صحت باندې خبرې وکړي. غونډه کې شرکت کوونکي شهناز بیګم وایي کلیوالو سیمو کې د کور دننه تولیدي مسایلو باندې خبرې نه کیږي او نه کلیوال صحت مرکزونو کې دغه اسانتیاوي موجود وي.
مسلې چې دین هغه دی کمی چې ان میرډ وي هغه ته راځي، هغه ته اکثر الټراساوند مسله راشي. الټراساوند اوس په هر حالت کې کیږي کنه، اوس ګرده کې کاڼي شي یا بل مسله شي هغه د دا غږنه کوي چې پتہ نه چې د دینه بس مسله جوړیږي. حالانکه موږ هغه ته دا ټینیم کوو چې ضروري خونه چې دا الټراساوند صرف د خمل په دوران کوشي، دا د انسان د وجود دننه چې بیماری دا غي د معلومات لپاره کیږي او دې کې یره مکه اوس ډیر خلیزي چې هغه کوي شي.
د شرکتګا پروګرام مشر سن اجازه وای دوی غوړي چې زنانه په کلیوالو سیمو کې جوړو صحت مرکزونو کې ورکلل کېدونکو سهولیاتو نه خبري شي او د نشوالي په صورت ته هغه غوښتنې وکړي.
سر درد دوائی دا هم پکار دا چی پکی موجود ہے، دا تبی دوائی هم پکی پکار دا چی موجود ہے، خو کو دا مانے حمل دوائی پکی نوی کو پاگے کی دا اغی دا صحت سرا یا دا معشوم دا پیدائش سرا تڑلی سیزونا چی کم دوائیانی دی اغن نوی نو اغا بیا صحیح کار نکی، نو منگا پاگی تا دوائی چی دے کی بنیادی دا سیزونا دی استا تا دا پکار دی بیا اغی منگ تا ہوئی چی آو زما پا بنیادی صحت مرکز کی چی کم دے اغا دائی نشتا ڈاکٹر انشتہ لیڈی ہیلتھ ورکر انشتہ نو اما سلسلے کے نندا ڈائلاگ دے اور دے کہ آگا کم خزی چکم سٹیک ہولڈرز دی اغیر اغلی دی اغیر چارٹر آف ڈیمانڈ جوڑ کر
گڈونوال وینا و چې بچو پیدایش کې وقفا آبادی کې زیاتی نه بچ کولو د پاره ډیره مهمه ده. د آبادی کنټرول پروګرام یو حکومتي چارواکي سمول حق وایي چې تعلیم یافته کورنو کې د ماشومانو شمیر د غیر تعلیم یافته کورنو په نسبت کم وي.
کم کس سے پیدا کی یہ باسم پیدا کی گی زنگ مقصد صرف دا پیغام رسول تخپل یو کوشش ہوکا سی سنگ دے منگو با دنیا کی ہر کس پلاننگ کئی کور جوڑی پلاننگ کئی نقشہ جوڑی بل دا سے کار کئی جو ایجوکیشن یو کس کئی پلاننگ کئی زبا انجینئرنگ کم زبا میڈیکل کم او کلا چی بیسک دے خاندان خبر راش دے پار دے پلاننگ والے نکئی.
چارواکی وای کلیوال صحت مرکزونو کی دا تولیدی صحت ماہر ڈاکٹران او دوایان موجودی وی باید چی عمولستری گٹے پورتا کی. د همکار شمالی سره ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټی وی، چارسده ده.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل رپورټ هلوري ته ځو چې په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې نن په دویمه ورځ هم په خیبر قبایلی سیمه کې د پولیو په ډله باندې یو برید سوی او په دې برید کې یو کس وژل سوی دی. تفصیل راکوي لنډ غوندې له سیمې څخه ابراهیم شنواری.
په سیمه کې د صحت د چارواکو په وینا فضل امین نومې دغه کس په غونډي کې د خپل کور سره نږدې د پولیو تاسک ورکولو کې مصروفه و چې سهار د 10 بجو په مهال په موټر سایکل سورود وسلواله کسانو پرې ډزې وکړې. د کومې په نتیجه کې چې فضل امین سخت ژوبل شو او د درملنې لپاره سمدستي د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته منتقل کړی شو چېرته چې وروسته هغه د ډېرو زخمونو له وجې ساه ورکړه. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په 23 اکتوبر شروع کړی شوی درې ورځنی د پولیو کمپاین نن درېمه اخیری ورځ وه او دغه پیښه په داسې مهال مخې ته راغله کله چې ځایي د صحت چارواکو او کارکوونکو په تیر یو کال کې د پولیو په ضد کامیابه کمپاین په اړه د ایجنسۍ په درې واړه تحصیلونو کې لاریونونه وویستل او د پولیو په ضد شعور را بیدارولو په اړه یې دغلته غونډې هم را جوړې کړې. امشینواری، وایس آف امریکا، ډیوا راډیو، خیبر ایجنسی.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. او هم زو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې په یو نړیوال ریپورت کې ویل سوی دی پاکستان په جنسی توپیر کې یعنی د ښځو او د نارینه ترمنځ چې کوم توپیری رویه یا چلند دی په هغه کې په 144 هیوادونو کې په 143 هیواد دی. ګوا پاکستان یوازې تر یمن ورپورته دی او نور هم تر ټولو هیوادونو ډیر شاته دی. تفصیل راکوي رابعه پیر په دې رپورټ کې.
د رپورټ تر مخه پاکستان په جنوبی آسیا کې ښځو او نارینهو ترمنځ برابرې نه کولو په هیوادونو کې د تیرو دوو کلو راهیسې تر ټولو شاته هیواد دی. د پاکستان په مقابله کې په دغه فهرست کې بنگلاديش پر 2 اویایم او هندوستان پر 1 اتیایم نمبر دی. دغه رپورټ چې د کال 2016 راهیسې هر کال خپریږي، پاکستان د نارینهو او د ښځو ترمنځ برابرې نه کولو په درجه بندۍ کې وخت په وخت کښته راځي. په لومړي کال یعنی په کال 2016 کې پاکستان پر 112، په کال 2014 کې په 115، په کال 2014 کې پر 141، او په کال 2015 او اوس په کال 2016 کې پر 143 نمبر راکښته سوی دی. څېړونکي د دې سبب په پاکستان کې ښځو او نارینهو ته د برابرۍ موقع نه ورکول ګرځوي. د بشري حقونو لپاره کار کوونکي فرزانه باری وایي،
تک سماج میں عورت کا مرد کی ملکیت کا تصور کہ عورت مرد کی ملکیت ہے، عورت کو جب تک ہم ایک آزاد باختیار انسان کا درجہ نہیں دیں گے تو یہ سب
تر څو چې زموږ په معاشره کې ښځه د نارینه ملکیت ګرځول کیږي او د یو آزاد او با اختیار انسان درجه نه ورکول کیږي، نو ښځه به خپل د برابرۍ د حقونو څخه محروموي او په معاشره کې به ځپل کیږي. د پاکستان حکومت او سیاسي ګوندونه که څه هم ښځو ته د برابرۍ حقونه ورکولو او د طاقتورې کولو دعوې خو ډېرې کوي، خو په دې اړه پرېکړې د یوه سیاسي ګوند له اړخه هم په واضح توګه مخې ته نه دي راغلي. همدغه سبب دی چې پاکستان اوس هم په هغه هیوادونو کې شامل دی چې پر وفاقي وزارتونه څوک هم ښځه وزیره نسته، یوازې دوې ښځې وزیرې مملکت دي. په پنجاب، سند، خیبر پښتونخوا کې یوه ښځه په کابینه کې شامله ده، او په بلوچستان کې خو د سره ښځه وزیره هم نسته. او په داسې حال کې د مسلم لیگ نون غړی ماروی میمن وایي،
ہمیں سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھا جاتا ہے کیونکہ اگر ہم ریزرو سیٹس پہ آئے ہیں ہمیں نہیں سیریسلی لیا جاتا، ہم جتنی بھی محنت کر لیں اور جب ہم باہر نکلتے ہیں اور ان سے زیادہ گھومتے ہیں اور ان سے زیادہ ایشوز پہ ہوتا ہے
کچری پر ریزرو سیٹ باندې راغلی وی نو د دویم درجه وګړي ګړل کیږي او سنجیده ناغستل کیږي چې څومره مهنت وکړو، خو کله چې بهر د نارینه او څخه زیات کار وکړي نو په ډیره ګرانه ځای جوړ کړي. د څېړونکو وینا ده چې د پارلیمان لاړخه که څه هم د ښځو د حقونو لپاره مختلف قسمه بلونه منظور کړي سوي دي، خو پر دې باندې چې کچری عمل ونه کړی سي نو ممکنه نه ده چې ښځې په برابرۍ سره په هره کچه د نارینه او سره وژه په وژه کار وکړی سي. بل پلو ته د رپورټ تر مخه آیسلند د تیرو 8 کلو راهیسې پرله پسې په دغه فهرست کې پر لومړي، فنلند په دویم او ناروې په دریم نمبر دي، او د امریکا په دغه فهرست کې 45 نمبر دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
درمنو اوریدونکو د ډیو رادیو خبری خپرونه تاسو واوریدله او ملیدله. تاسو قربانه وو زمونه ز شهید
او زنه سرکاکر،
او تخنیکی اړخته از مو سره پروډوسر اواز مونږه همکار ماوش جلیل. د دې خبرونې وروسته به از مونږه همکار بیروز خان صاحب راځي او تاسو ته به بل خبرونه وړاندې کوي. تاسو ته ښه وخت غواړو او په دې هیله چې تاسو په خبرونه کې هم ګډون وکړي. تر بلې خبرونې پرې چې تاسو په خدمت کې حاضرې ګو، تاسو په لوی سختن تلاش پروسر وړه او آباد اوسئ.